درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د هرات له زلزله وروسته تر شپږ نیوي زره ډیر ماشومان په ځانګړي ډول په روان ژمي کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې نږدې 2000 تنه مړه شول او 21000 نور بې کوره شول. یونیسف نن دوشنبه وویل ګڼې زلزله ځپلې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي چې له کبله یې په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. یونیسف وایي چې له زلزله ځپلیو سره یو لړ مرستې کړي خو په سخت ژمي کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د پاملرنې مؤسسې اعلان وکړ چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د نجونو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي چې په یوه کال کې د دوو تعلیمي کلونو زده کړې ورکول کیږي. پاملرنې مؤسسې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې پرون یې خپور کړ. دا مؤسسه په خپل راپور کې چې په افغانستان کې د نجونو د حقونو لپاره د مبارزې تصور نومیږي ټینګار کړی چې د دغو ټولګیو ښوونکي د هغو سیمو اوسیدونکي دي چې تدریس پکې کوي او ټولګي په هغو سیمو کې جوړ کړي چې نجونې له زده کړو پکې محروم دي. د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی پرون اسلام آباد ته لاړ چې د افغانستان د مسایلو په اړه له پاکستان سره د همکاري او دیالوګ په اړه پر خپلو ژمنو ټینګار وکوي. له ښاغلي قومي سره په دې سفر کې څلور نور ایراني چارواکي چې د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په ټاکلو کې رول لري ملګري دي. کاظمی قومی به نن د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی او د غرض د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره هم وویني. په جرمنی کې د افغاني غالیو نندارتون څلور ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د غالیو د اته صادراتي شرکتونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ په هانوی ښار کې پرانستل شو، د افغان سوداګرو ګڼ شمېر غالۍ وپلورل شوې. په نندارتون کې برخوالو افغان سوداګرو دا ډول نندارتونونه د افغاني غالیو له صادراتو سره مرستندوی وبلل. په وروستیو کلونو کې اروپا ته د افغاني غالیو صادرات په نسبي ډول کم شوي دي. له بل خوا د ایران او ترکیې ماشیني غالیو په هیواد کې دننه د افغاني غالیو پیرو پلور اغیزمن کړی دی. د اوکراین د بشری حقوقو کمشنر دیمیتری لوبینیت وای روسیه ته د بیول شویو نږدې 60000 اوکراینی ماشومان لړلې یوازې 1500 بیرته اوکراین ته ستانه شوې دي. د ازادي رادیو روسی څنګه لیکلي چې دا اډا له مخې روسیه پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې 0500 شپږ څلوي اوکراینی ماشومان لزان سره روسیه ته بیولي او هلته ساتل کیږي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر چو سون هوی له خپل روسی سیال سرګی لاوروف او نور روسی چارواکو سره د خبرو په هدف مسکو ته تللی دی. هوی پرون یک شنبه د جنوري په 14مه داسې مهال مسکو ته ورسید چې شمالي کوریا او روسیې په دې وروستیو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړې دي. رویټرز خبری آژانس د چارو د کتونکو په قول ویلي له کله چې د اوکراین د جګړې له کبله په نړیواله کچه د روسیې انزوا زیاته شوې، روسیا د شمالي کوریا اړیکو ته لا زیات ارزښت ورکوي. له ازادي رادیو اوري د رواني خبری مجلې په دوام کې بووري د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ګڼ شمېر ښځې په دې خاطر نیولې چې له سترګو پرته نور بخښکاری ده. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانی وایي چې د طالبانو د نیونو هدف دا دی چې ښځې له ټولنې حذف شي. ملګري ملتونه وایي یوازې له خورا ډیرو بېوزلو افغانانو سره مرسته کولی شي. پاکستان له تورخم وروسته له افغانستان سره نورې ترانزیتي لارې هم بندي کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګرو ملتو له اوکراینیانو سره د مرستې لپاره د 4.2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د بشپړ حجاب د نه لرلو په تور ډېرې هغه نجونې او ښځې نیولې چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دی عملي کړی. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه د دا ډول نیونو د ګرځېدو او بیان د ازادۍ د حق سرغړونه بللې او د هغه د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې د یو شمېر نیول شویو نجونو او ښځو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو ته د لسګونو زره افغانیو د ورکولو په بدل کې خوشي شوي دي. د دې موضوع تفصیل له لیمې سپېسلې اورو.
څاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغو ښځو په ځپلو بوخت دي چې په بشپړ ډول یې ځانونه نه وي پوښلي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلې، ډېری ښځې له دې امله نیول شوي چې د طالبانو د جامو اغوستو هغه محدودیت چې یوازې سترګې ښکاره شي نه دي عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا ډول خپل سری نیول د ښځو د ګرځېدو او بیان ازادۍ نقض بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ځپل باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي ښځې او نجونې خوشي شي. د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د هغو نجونو او ښځو نیول پیل کړی چې د دوی لپاره د منلو وړ حجاب نه وي اغوستی. د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې دوی هغه ښځې نیولي او له څو ساعتونو وروسته یې بېرته خوشي کړی چې د دوی له قوله بد حجابي خپروله. خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه بشپړ وضاحت هم نه دی ورکړی. د طالبانو دې کړنې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګونونه هم راپورته کړي، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د جنوري په 11مه په یوه اعلامیه کې ولیکل دا ډول خپل سری نیونې لوی بدنامي لري او افغان ښځې له خطر سره مخامخ کړي. خو د یونما د دې اعلامیه په غبرګون کې د جنوري په 14مه د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنیفی خورا تند غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې یونما باید له دې ډول راپور ورکولو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر نیول شویو انجنو او ښځو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې دا کړي چې دوی د خپل کورنۍ غړي د طالبانو ته د لسګونو زره افغانیو پور ورکړي له بنده راخوشي کړي دي. تیره اونۍ په کابل کې د نیول شوي یوې انجلۍ خور چې نه غواړي نوم د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی طالبانو ته یو لکه 15-16 زره افغانۍ ورکړي او وروسته یې هغه د هغې خور له بنده راخوشي کړه. هغه زیاتوي له کومې ورځې چې خور نیول شوي رواني وضعیت یې ښه نه دی او تر څنګ یې دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په زندان کې ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د بشري حقونو ډیرو نورو ملاتړو بنسټونو هم د طالبانو لخوا د انجونو او ښځو پر ضد دا ډول کړنې له دوی سره د دې ډلې دښمني بللې ده. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان افغان انجونې او ښځې نیسي او زنداني کوي. له دې وړاندې هم د دې ډلې له کابل او ځینو نورو ولایتونو څخه متارز انجونې او ښځې نیولې وې او د ډېرې مودې لپاره یې زنداني کړې. د طالبانو حکومت خپلو دې ډول نوته د شریعت نومر کوي. خو د اسلامي همکاري او سازمان په ګډون بیلابیلو اسلامي هیوادونو او مطرح دین عالمانو د طالبانو د ډول کړنې د شریعت خلاف عمل بللی دی.
ډیر مننه لیمه سپېڅلې وه. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بې حجابۍ او بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی، د ښځو د حقونو د یوې مدافع ډلې غړیو په یوه اعتراضیه غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د حجاب په پلمه ښځې بندیانوي، خو اصلي هدف یې له ټولنې څخه د ښځو حذفول دي. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو له د رادیو سره په خبرو کې دا موضوع د اندیشنې وړ بللې. خو د طالبانو حکومت ځینو چارواکو مخکې ویلي چې یو شمېر نجونې د حجاب د مراتولو په خاطر د توصیې لپاره نیول شوي وي او د خپلو کورنیو په ضمانت بیرته خوشي شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د اعتراض کوونکو ښځو په ژغ پیلې شي.
حق، عدالت، آزادی. د شن بهای رواني غورزنګ غړي چې د بد حجابې په تور د خزو او انجنونو د نیولو په اړه د طالبانو د ورستي اقدام په خبرګون کې یو اعتراضي غونډه جوړه کړې و. په دغه اعتراضي راټولیدنه کې چې په یو سرپټي ځای کې جوړه شوې و، اعتراض کوونکو د بد حجابې په پلمه د خزو نیول د طالبانو د حکومت یو ستراتیژي وبلله چې د دوی په ټکو لمخې خزې له ټولنې ګوښه کیږي. شن بهای رغوانی غورزنګ د اکشن می پورس پر خپل اکسپانا د یاد اعتراض دی وی ویډیو په خبرولو سره ادعا کړي چې طالبان غواړي په دې اقدام او د خپل سختو احکامو په صادرولو سره د خزو د پوښښ او د هغوی د حقونو د محدودولو لپاره د نرواکۍ جوړښت پیاوړی کړي. یاد غورزنګ ویلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغو ښځو د برابرۍ او شمولیت لپاره مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو حکومت د بد حجابۍ په نوم د نجونو او ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې او د طالبانو دغه کړنه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله او د یووالي او پیوستون د غورزنګ غړي سنم کبیري له رسنیو سره په یوه شریکه شوې ویډیو کې وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. هغې په یاد ویډیو کې ویلي،
نړیوالې ټولنې ته له فریاد او اعتراضونو سره سره د ښځو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. طالبان اوس ښځې او نجونې د حجاب د اغوستلو په پلمه بندیانوي، په داسې حال کې چې د دوی هدف حجاب نه دی، موخه یې د ښځو ګوښه کول دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د ښځو بندیانول یو لوی عیب دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله زرغونه ولی هم وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې افغان میرمنې له دې امله چې ښځې دي له سختو شرایطو سره مخ دي او اوس د بد حجابۍ په پلمه نیول کیږي.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان
دا ډول نامناسب عمل چې دوی د افغان ښځو پر وړاندې کوي زموږ د ملي دود او کلتور د ملګرو ملتونو له منشور او بشري حقونو سره په ټکر کې دی. د دوی دغه اقدام په افغانستان او نړۍ کې ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. موږ طالبان ته وایو چې له دې نامناسب عمل لاس پر سر شي، ځکه چې دا د هغوی لپاره ناوړه پایلې لري
او خیمره در قبال خود داره.
هم حاله د بشري حقونو یو بل فعاله شفیقه رزمنده وایي چې افغان میرمنې له ټولو برخو څخه ایستل شوي او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه عملی اقدامات وکړي. هغه وایي،
تقاضا داریم تا ای عمل به در
موږ له دوی غوښتنه کوو چې دا کړنه او په ټوله کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ او تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو د دغه کړنې پر وړاندې عملی اقدامات وکړي.
د یاد اعتراض او د راپورته شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هغه او د طالبانو د حکومت ځینو نورو مسؤلینو د بد حجابۍ له امله د نجونو د نیولو مسله تایید کړې وه. د دوی له ډلې په کابل کې د طالبانو د حکومت د شپږمې حوزې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤول مولوي امان الله څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې ویلي وو چې دغه نیونې د توصیې ورکولو په موخه شوې وې او د دوی د کورنیو له تضمین وروسته نیول شوې نجونې بیرته خوشې شوې دي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ دوی د ښځو پر کار، زده کړو، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول او نجونو او ښځو ته یې د حجاب کول اجباري کړل.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو سلر ویش ساعت
د ملګرو ملتونو د سرمشي وایاند وای اوس په افغانستان کې یوازې لډیرو بې وزلو کورنیو سره د څناڅ خوراکي توکو مرسته کولای شي چې پروان ژمي کې ژوندۍ پاتې شي. سټیفن دوچارک په یو خبري غونډه کې وویل دبليو اف پی له 15 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره 650 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر بې وزله وای بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع جزئیات له اسدالله لودیناورو مهرباني.
او څاروان سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دوی په تیر کال کې د بودیجې د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو پوښښ کم کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي چې دبليو اف پی د خپلو نړیوال سازمان اړ شوی چې له هغو افغانانو سره چې خوراکي توکو ته اړتیا لري د خپلو مرستو کچه راکم کړي. سټیفن دوجاریک د دبليو اف پی په وینا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 15.2 میلیونه کسان خوراکي توکو ته او نور بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دبليو اف پی ویلي چې دغه اړتیا د پوره کېدو لپاره 600 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه معلومه نه ده چې د دبليو اف پی دغه 600 میلیونه ډالر اړتیا د ډونر یا مرسته کوونکو هیوادونو لخوا پوره شوي او کنه. خو تیر کال دبليو اف پی اندېښنه ښودلې وه چې د دوی هغه کومه تقاضا چې وه هغوی ته نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په بخښنې سره ځواب ونه شو ویلی، خو دبليو اف پی هماغه مهال خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 8 میلیونه کسان له خپل لست نه وستلي. البته دوی پخوا له دغه افغانانو سره هم مرسته کوله، خو ویل چې د دوی د مرستو کچه اوس 2 میلیونه کسان تر رسیدلې او 8 میلیونه کسان د مرستو له لست نه وستلي دي. دبليو اف پی ویل دي چې لا هم په هرو دریو افغانانو کې یو هغه نه پوهیږي چې راتلونکي سخت خواري لکه مکیږي. ورته اندېښنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم سرګند کړه. اوچا ویل چې په افغانستان کې د مهال 15.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په دوی کې مثلا 25% یا 30% افغانان نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواري لکه مکیږي. دغه اندېښنې ازادي راډیو نن له یو شمېر عام افغانانو سره هم شریک کړل. عام افغانان چې د افغانستان په پلازمینه کابل او شاوخوا سیمو کې ژوند کوي وایي چې اقتصادي کړۍ پرې تنګ شوې ده، ژوند خراب دی او وایي چې د بیکارۍ له کبله نشي کولی چې خپل ماشومانو ته نفقه برابر کړي. که څه هم ملګري ملتونه او نور ادارې هڅه کوي چې د افغانستان اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي، او دوی ادعا کوي چې په تیر کال کې په 2023 کال کې نږدې 13 میلیون افغانانو سره د خوراکي توکو او درملو مرسته کړې، خو افغانان بیا وایي چې د غمرستو د دوی ژوند نه دی ښه کړی، ځکه چې د غمرستې یو خدا چې دوامدار نه وي، باثبات نه وي، او بل چې بلدا چې افغانان وایي چې د غمرستو اندازه کمه ده، د دوی یو میاشت دوه میاشت اړتیا پوره کوي، خو د ټول وخت لپاره ورته بسنه نه کوي.
ډیر مننه لودین صاحب. د باروډونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له بندیدو درې ورځې وسی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د تورخم د دروازې له بندیدو وروسته پاکستان ټولې هغه ترانزیتي لارې په افغانستان بندي کړې دي چې له طریقې راکړه ورکړه کېده. یوش بیر سوداګرو ازادي رادیو ته ویلي چې له پرون غرمې راهیسې د غلام خان بندر لار هم د پاکستان له لوري بنده شوې ده. دوی زیاتوي لسکونه باري موټر دواړو خواو ته ولاړ دي او هر ورځ ورته میلیونونه افغاني زیان رسی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته د غلام خان بندر دروازه هم د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پاکستان ټولې هغه لارې چې افغانستان سره پرې تګ راتګ کیږي د ترانزیت په مخه تړلې دي. د یادې خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه چې نن په نردن د پټان کې په خرلچی کې هم دغه شانتي وشو. خرلچی لارم بند شو، د بولدک او چمن لاره تقریبا دوه میاشتې درې کیږي چې بند ده. د انګور اډه قومی شخړو په اساس چالت موجود دی هغه بنده ده. نو تقریبا زمونږ 90% لارې د پاکستان سره ټول بند دي.
که څه هم خاغلی علي کوزي په تیرو دوه ورځو کې دواړو غاړو سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه څه ونه ویل، خو یو شمیر سوداګر چې موټرې بندې ولاړې دي وایي سره له دې چې تازه میوه او سبزي له خرابېدو سره مخ دي، تر څنګ پر یو کانتینر د ورځې تر 150 ډالرو پورې کرایه هم راځي. نن چې د باروډونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو درې مورز ده، یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې د باروډونکو موټرو پر مخ د غلام خان بندر د تړل کېدو خبره هم کړې ده. افغان سوداګر نواب هاشمی چې په غلام خان بندر کې 13 موټرې بندې ولاړې دي ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره ټول مرزي لارې ترانسپورتي لارې ټول بند دي. نو تقریبا په دې لار کې د کراچۍ د مسجد نه نیول تر غلام خان پورې په دې لار کې زمونږ تقریبا 17 گاډي زمونږ مالونه ولاړ دي. او دی خواته چې د ګربزو په ساحه کې زمونږ دولس کنټینر تش کنټینر ولاړ دي چې په هر کنټینر باندې د ورځ یو نیم سل ډالر د مرچ راځي.
دوه تنو نورو افغان سوداګرو انور افغان زدران او عمر ګل ازادي رادیو ته ویل
د کې امانیت بیران ته په ملیونونو ملیونو ډالر توان اوړي ډیر زیات توانونه اوړي اوس خاص کر د سبزیجات او د میوجاتو وخت په دې کې د ازبکستان او د تاجکستان مالونه می ساتي زما خپل تقریبا 15 شپږ شه ټیلر مال په کیسار ده چې هغه یې خو ته ولاړ دي او د مالونو خرافي دا تقریبا چې په ورځ نور انتوج د منځ زی
پرنه راسي مونږ ګاډي په ګلام خان بارډر باندې اختر ته ولاړ دي 15 ګاډي زمونږ دي 15 میلیونه کلارې توان ده سبزی دا ټوله مکس سبزی دا مونږ حکومتونه د هله د جدال یار خوشي کی تجارت ته ضربان نه رسوي.
دا چې پاکستان سره تړل شوی ترانزیټي لارې به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري و مغوختل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویانې عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې یوازې دومره وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره نن د دوی غونډه روانه ده. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د تیرې شنبې په ورځ د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه وتړله او دوی ته د پاسپورټ د لرلو شرط وړاندې کړ چې په ځوابي عمل کې طالبانو هم له هغه غړې د باروړونکو موټرو راتګ بند کړ. تیر ماښام ننګرهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي عبدالجبار حکمت په حواله خبر ورکړ چې نوموړي له پاکستانی لوري سره خبرې کړي خو هغوی ورته ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان د حکومت مرکزی مسؤلینو کړې ده. په روان مریض کال کې دا دویم ځل دی چې د ورته ستونزې له امله د باروړونکو موټر چلوونکو په مخه د تورخم دروازه تړل کیږي خو تر دې مخکې څو ځل د امنیتي دلایلو له امله هم تړل شوې ده. تر دې مخکې د لړم میاشتې په 13 نیټه هم یاد لاره د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړه لوریو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل هغه مهال د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته وخت ورکړ چې پاسپورتونه ترلاسه کړي خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې د پاکستان حکومت لاره وتړله. سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو د دوام له امله د تازه میوه او سبزیو د خرابېدو سره ښایي د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو اوس د اوکراین په لور. ملګرو ملتو په روان 2024 میلادي کال کې د اوکراین د جګړه ځپلو لپاره د 4 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په دغو پیسو به د اوکراین دننه جګړه ځپلو ته او دغه راس د هغو اوکراینیانو د لاسنیوي لپاره استفاده وشي چې له اوکراین نه دباندې دي او مهاجر دي. پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله څخه باندې 6 میلیونه اوکراینیان له دغه هیواده بهر وتلي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله الدین وړاندې کوي.
بلګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه 4.8 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د وګړو 70% برخه جوړوي سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نن دوشنبه په جنیوا کې کړې ده. اوچا د اوکراین لپاره د 2024 کال د اړتیا او ځواب ورکونې په پلان کې ویلي چې د اوکراین د جګړې له کبله په نږدې دو کلونو کې 6.3 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته هم کډوال شوي دي. د دوی د معلوماتو لمخې په دغه اوکرایني کډوالو کې 15.9 میلیونه اواز اروپאי هیوادونو ته تللی.
40% of the population will need humanitarian assistance this year.
سرکل با د اوکراین 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په دې معنی چې د اوکراین 4.8 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي. یوازې 4 میلیونه کسان د اوکراین د نن نه بيځه شي ودی. دا د هغو کسانو سربیره دي چې له اوکراین بهر کډوال شوي. 3.3 میلیونه اوکراینیان د دغه هیواد د ختیځ او جنوب په هغو ټولونو کې ژوند کوي چې د جګړې لومړی کرخې پکې دي.
ملګری ملتونه وایي سلګونه زره اوکراینی ماشومان هم د جګړې په لومړنیو کرخو او هغو سیمو کې ژوند کوي چې د روسیې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د جګړې کرخو ته نږدې د اوکراین په پرتو خارونو کې خلکو خپل زیرمشوي خوراکي مواد خلاص کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د غوښتل شو 4.8 میلیارد ډالر لډاله به سباندې 3 میلیارد په اوکراین کې دننه د جګړه ځپلو خلکو پر اړتیا ولګول شي او شاوخوا 1 میلیارد بل اوکراین بهر کډوالو شو کسانو او د هغوی کوربه هیوادونو ته ورکړل شي. پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو تر اوسه هم دغه جګړه روانه ده چې تر ډیره یې زیان عامو اوکراینیانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته رسیدلی دی. د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې حکومت د لویدیځو هیوادونو له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ شوی، خو په ځواب کې روسیې له خپلو یو شمېر متحدانو لکه چین، شمالي کوریا او ایران سره اړیکې پیاوړې کړي. د ازادي رادیو اوکراینی څنګه په یو تحلیل کې ویلي ممکن د 2023 کال تر وروستیو هم د اوکراین جګړه هم دغه سي روانه وي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
د حیواناتو او څارویو له پوستکي له ډیرو زمانو راهیسې زموږ د هیواد په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې بوټونه او جامې او نور شیان جوړیږي. په روسیه کې بیا دود چې د کبانو له پوستکو څخه به جامې جوړولې، دا دود وس هلته ختم شوی، خو یو شمېر کسان غواړي چې دا دود را ژوندی کړي. په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري اژانس دا راپور سره ګورو او اورو.
دا ټول شیان د کبانو له پوستکي څخه جوړ دي. د دې یو کمیس په جوړولو 3 کاله لګیدلی او د 500 کبانو پوستکي پکې استعمال شوي. د روس تلری پرتې مشرقي سیمې په سیند کې د کبانو بیلابیل قسمونه ژوند کوي. والنتینا بل دی د خابروفس سیمه ده. هغه د 13 کلونو راهیسې د میانو پوستکي رنګوي او د شمالي سیمې اوسیدونکو لپاره دودیزې جامې جوړوي. هغه هڅه کوي چې دغه لرغونی هنر ژوندی وساتي.
как люди разный вот характер у каждого человека свой
لکه څنګه چې خلک مختلف وي او هر یو خپل شخصیت لري، نو یو کب هم خپل پروتوکول لري. یو کب خړ بل شین دی، بل بیا نسواری رنگ اخلي. چې غواړي تاسو یو قسم رنگ ولري، نو دې ته ضرورت وي چې ډیر کبان چون او راټول کړي او بیا یې پرتل کړي.
بل دی په دې پوه ده چې د قبل پوستکي نه یوازې جامې جوړیږي بلکې پیزار هم ترې جوړې دي شي. هغه وایي چې پخوا خلکو لکبانو ټوپه، دستانه، پیزار او نور داسې شیان جوړول. د زناورو د پوستکي پرتلا د کب پوستکي نه لمدیږي بلکې چې پلاس کې راټول کړي نو د کپڑے په شان نرم شي. د کبانو له پوستکي کمیس جوړولو کې کلونو وخت لګي او یو کال په دې کې چې ورسخه بد بوی لري کړل شي. دا ډیر پیچلې کار دی، ور باندې پوها کاریګر ډیر کم پاتې دي. بلدی پخپل سیمه کې د دې هنر کورسونه ورکوي او نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخلي. په 2013 کې د نارد ویسټ نومي کمپنۍ یو پروژه پیل کړه چې د کبانو له پوستکي څخه شیان جوړ کړي. کمپنۍ وایي دغه پروژه کامیاب شوه او پلان لري چې نور هم وغځوي. دا شیان د ملګرو، همکارانو د زیږون دروازې لپاره د ډالې په توګه استعمالیږي او غوښتنه زیاته شوې ده. تاسو دا د ځان لپاره په کور کې د کارولو لپاره هم اخستی شئ، مثلا دا ډبې. په دې کې تاسو کینچانې خودی شئ یا په دالان کې د سنگار لپاره کارولی شئ. دا قبل پوستکي څخه دا شیانو جوړول د روس ته شمالي برخې اوسیدونکو دودیز هنر دی چې هغه د ژوندۍ پاتې کولو هڅه کوي.
تاسو زموږ ځخلا ازادي رادیو اورئ. دا خبري مجله هم دلته پاتې رسو. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي.